سلامونه ستوري مو سي وخت د ماسپښین 3 بجې دی. نن د دوشنبې ورځ د 2013 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. د مشالې دوه په یو بلګړي کې مصاحبه کوي تا په خاطر کې په دې غړي کې د افغانستان په جلال آباد کې د پرون ځانمر یو د حال کو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د اوربند په اړه یو مرکه لرو او په څنګ کې ټول ټاکنې دي د مذهبي ګوندونو چوکیو چې اختلاف کې پر هغه خبرې کوو او په دو منمای کې دتا سندرې جادوګری لري چې نن د بحثونو لپاره دی. په پیل کې به منور شاه
د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وايي په پیښور ایئرپورټ کې د طالبانو یو کمانډر نیولې دی او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د یوې ولسوالۍ سرپرست ولسوال وسلوال وژلې دی. او په جاپان کې نن سهار زلزلې 3 تنه وژلې او په لسګونو نور یې جوړل کړی دی. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر یې 13 شپه په پیښور کې نیولی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه لیکلي د مولوي بهادر جان په نوم دغه کمانډر د اف ای ای چارواکو لخوا په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې دوبۍ ته د تللو هڅه یې کوله. د نوموړي نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل و چې له هیواده په بهر تللو یې بندیز لګول شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي مولوي بهادر جان د یو شمېر ترهګرو بریدونو ترشاه د لاس لرلو په تور پاکستانی امنیتي ادارو ته مطلوب و. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسلوالو د غنی خیلو سرپرست ولسوال وجلې دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطا الله خوګیانی لږ سات پلان د مشال لري ته وویل نن اخواوشا لس بجې د غنی خیلو ولسوالۍ اړوند فارمونو کې د سرپرست ولسوال سبحان الله خطاب په موټر وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې نوموړی وجل شوی او ډریور یې زخمی شوی دی. خاغلی خوګیانی وایي په جوابي برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله وخت ده. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په پښتونستان چوک کې د پرونی ځانمرګي برید د وجل شوو کسانو شمېره نور لسو ته رسېدلې. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی وایي دا برید هغه مهال شوی و چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د چارواکو طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. په دې برید کې 15 کسان جوبل شوي هم دي. د رحیم الله په نوم یو جوبل ځوان رویټرز خبري اجنسۍ ته وویل
طالبان را وطن منگا سیل تا وراغلو خوب قتل منگا فشالو سو دوی زیاد سی طالبان ناغلی منگ سر سوحلی پاغبان منگ ولادو بس یو دم دست سو.
طالبانو د اختر په لومړی درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی و خو په دغه درې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې 2 ځانمرګي بریدونه ترسره شول چې په کې له 500 زیات کسان وجل شو او د 130 نه زیات جوبل شوي دي. د خالی په ورځ په روداتو کې د شوي ځانمرګي حملې ځمواري دایښ منلې و خو په جلال آباد کې د شوي پرونی ځانمرګي حملې ځمواري تر اوسه چا نه ده منلې. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې اوربند یې د لسو نورو ورځو لپاره هم غځولې خو طالبانو بیا ویلي چې درې ورځنۍ اور باندې ختم شوی او اوس به دوی یو وار بیا خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جاپان په لویدیز اوساکا ښار کې نن سهار وختي زلزله راغله چې په کې لږ تر لږه 3 کسان وجل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. کیډو خبری ایجنسی لیکلي په وجل شوو کې یو نه کله نه ماشومه هم ده چې د لامبلو په یو هاوس کې په یو هاوس غورځېدلې دی و لاندې ګیره شوې و. د دوه نور وجل شوو کسانو عمرونه د 80 کلونو په خواو شا کې دي. چارواکي وایي زلزلې د ودانیو شیشې ماتې کړې او زیات شمیر ودانۍ په جزوي توګه زیانمنې کړې دي. د جاپان د زلزلې پوهنې د ادارې په وینا د زلزلې زور د ریکټر په پیمانه 6.1 او مرکز یې په ځمکه کې د ننه 10 کیلومتره لري فاصله کې وو. ماهرین وایي د زلزلې له وجې د ترانسپورت نظام ګډوډ شوی او لسګونه زره خلک له بجلی محروم دي. دا راس چارواکي وایي د زلزلې له وجې په سیمه کې اټمي بجلی ګرو ته زیان نه دی رسېدلی او نه هم د سونامي ویره لیدل کېږي. د بخنه نړیوال تنظیم نن اویل د دې خبر پاوریدو ډیر خپه شوی چې ایرانی چارواکو نن سهار د محمد رضا سلاس په نوم هغه کس ته پانسی ورکړه چې په تور وو د وینختې پر مهال یې درې پولیس واله وجلې دي. د انساني حقوقو دغه اداره چې دفتر یې په برتانیا کې دی پرون خپله اندېښنه ښودلې وه چې ښایي محمد رضا به پانسی کړل شي ځکه چې خپلوان یې د هغه د وروستي دیدن لپاره جیل ته ورغوښتل شوي وو. د محمد رضا په نوم په دغه تن تور دی چې د روان کال په فروری میاشت کې د پولیسو او د سوپیانو د یوې ډلې ترمنځ د شخړې پر مهال په پولیس والا گاډۍ خېجولې. ځایي رسنۍ وایي په مارچ میاشت کې د یوې اورېدنې پر مهال محمد رضا ویلي وو چې پولیس والا یې په قصد نه دی وجلي. د سټاکهوم د سولې نړیوال تحقیقاتي مرکز وایي امریکا او روس د تیر کال په نسبت سه کال د خپلو اټمي وسلو ذخیرې کمې کړې دي خو د دغو وسلو د عصري کولو هڅې جاري ساتلې. د یاد مرکز لخوا پرون په خپور شوي یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په روان کال کې د خپلو اټمي وسلو ذخیرې 14,415 کمې کړې. تیر کال دا شمېره 14,915 شوه. د دغه مرکز لخوا د 2013 کال په خپور شوی ریپورت کې راغلي د دې باوجود چې امریکای او روس خپل اټمي وسلو ذخیره کمې کړي خو بیا هم په نړۍ کې نږدې 92% اټمي وسلې هم د دغو دواړو هیوادونو سره دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن د روس په وولګاګراد ښار کې د برتانیې او تیونس ترمنځ د فوټبال د لوبې کتلو لپاره نږدې 15,000 برتانویان د لوبو میدان ته د تماشې لپاره ورغلي. د وولګاګراد خلکو دغه تماشایانو ته تود هرکلی ویلې خو په ماضي کې په همداسې موقعو د تشدد پیښې هم مخې ته راغلي. برتانیا به نن خپله لومړۍ لوبه د پېښور په وخت د شپې په 11:00 بجو د تیونس خلاف کوي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې پخوانیو تجربو ته په کتنې سره د فوټبال د مینهوالو ترمنځ د تاوتریخوالي ویره لیدل کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د منور شاه څخه واورېدل. د افغانستان په جلال آباد کې پرون په ځانمر کې برید کې 19 کسان وژل شوي وو. افغان حکومت له طالبان سره اوربند لس ورځې نور غځولی خو طالبانو بیا د اوربند له غځولو انکار کړی. دې ته د افغان حکومت خبرګون څه دی؟
طالبانو ته اعتبار لري چې دوی د اسلامي علماو د فتوا په اساس د خلکو له خاطر د صلح لپاره کار وکړي.
په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره مذهبي ګوندونو اتحاد مجلس عمل کې شامل پارټیانو د زوکي پر سر اختلافات. آیا دا به حل شي؟
پرسنو کې 10-15 مسلې داسې دي چې مرکزی پارلماني بورډ ته راغلي دي او اکثر نه پس پر هغه اجلاس کېږي.
او په دومره مې کې یو نیټ پروګرام سندري جادوګری د روچ په کینن د بحثمنې پروګرام او فن خبرې دلغه ورته
سوات وو افغانستان ته راغلي وو خاوند د دیزی د کامی او خپل هنر ته د دې په افغانستان کې روشتي ورکړه.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشاله د سپورت. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د ننګرهار چارواکي وايي د یک شنبه د ورځې په ځان وژون کې برید کې 19 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا برید پر داسې مهال شوی چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو طالبانو او ولسي وګړو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازمند عابد نور حاله.
د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د یک شنبه په ورځ شي لګرمي ورسته د جلال آباد پښتونستان واټ کې ځانوجون کې برید وشو. د پیښې لزای روغتون ته 19 جسدونه او 15 شپېته تنه ټپیان ورغړل شوي چې یو لستنه یې تر درملنې وروسته رخصت کړی شوي او پاتې تر درملنې لاندې دي. دی وایي چې په ټپیانو کې د څلورو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوګیاڼی هم د مرګ ژوبلې یاد ارقام تاییدوي او زیاتوي چې په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسي وګړو تر څنګ یو شمېر طالبان هم شته دی. دا ځانوژونکی برید پر داسې مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. په دغه غونډه کې د ننګرهار د دریو ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو مسؤل مولوي نسیم الله رحماني ویلي ول
د دې ټولو دا غوښتنه ده چې موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ امن غواړو، او داسې صلح غواړو چې د شریعت په فضا کې وي، داسې صلح غواړو چې د قرآن کریم په فضا کې وي.
د سیف الاسلام په نوم یو تن طالب خوشاله و چې د سولې په تړاوي د خلکو احساسات له نږدې ولیدل.
مونږ هم دې یو خوشاله احساس کوو، د خاریا ترغلی او د خلک هم ډېر احساسمند دي او خوشاله دي، او ماشومان سپینګیر او حتی تر دې پورې چې زنانه هم پکې خوشاله دي، او مونږ ته هرکلی ویلې دی، مونږ ترېنه خوشاله یو.
د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلې. خود تیر شنبې په ورځ چې د ننګرهار په امان الله خان ښارګوټي کې چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو په ګډه د اوربند خوشحالي نمانځله، ځان وژونکی برید پېښ شوی و چې مسؤلیت یې داعش وسلوالو منلی و. په دغه پیښه کې شپږ دېرش تنه وژل شوي ول او پنځه شپېته نور پکې ټپیان وو. په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسي وګړو تر څنګ وسلوال طالبان هم شامل وو.
بازمت عبد رپورٹ ہو رہے تھے. د لوګر او خوست ولایتونو کومي مچرانو، دینی علمانو، مدني فعالانو او ځای اوسیدونکو له افغان دولت او وسلوال طالبانو غوښتنه کړې چې د خبرو اترو په خاطر د اوربند مدعا وغځوي. هغه غونډه چې تېر ماښام په همدې مخه په خوست کې جوړ شوې وه، ویناوالو یې له دواړو لورو مننه وکړه چې اوربند ته صادقه پاتې سول او خلکو په ارامۍ او خوشحالۍ اختر ولمانځه. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د یکشنبه ورځې په ماښام هغه غونډه چې د خوست په میلمستون ودانۍ کې د بیلابیلو ولسوالیو د ګڼو مشرانو او اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼي د جګړې له ښکېرو خوا وغوښتل چې خپل مشران د اوربند غځولو ته وهڅوي.
دغه ولس دا غږ کوي، زولۍ نیسي، سوال کوي، زری کوي چې هر څوک خپل مشرانو ته وایي د اوربند وغځوي تر څو د سولې په ټغر سره کښېنو، بالاخره راتلونکي سولې دپاره کار وکړو، او دغه وینه تویدنه دغه خوندې ماندې بورې نه شي، کونډې نه شي. امید لرو چې ډېر زر د طالبانو د مشرتابه څخه دا آواز پورته شي چې دا سوله مو وغځوله او په راتلونکي مذاکرات ته کښېني.
په ورته توګه په لوګر کې هم قومي مشرانو او دیني عالمانو د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند د غځېدو غوښتنه وکړه. د مستفخرو د قوم د اسلامي او اصلاحي شورا په بلنه هغه غونډه چې په مرکز پل علم کې د اپچکان، چونۍ، بیدک، نوی کلا، آشنپور او یاشمن نور سیمو د قومي مشرانو او اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه، له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وغځوي او د سولې د ټینګښت لپاره دې عملي ګامونه اوچت کړي. د اپچکانو د سیمې یو تن ملک حاجي غلام سرار خان احمدزی وویل:
قومي علمای کرام، سپینګیري ځوانان راغول سو او دا پریکړه وکړه چې موږ به دغه اوربند خیره پای ته اخره پورې رسوو، او موږ به کوشش کوو په قومونو، په کلي، په کوڅو، په هر څه
د مستفخیرو د شورا مشر مولوی ترابخان ترابی وویل چې افغانان ډیر باتوره خلک دي، که چیرې یو لاس شي د ډیرو سترو ازمونونو څخه ځان ایستلی شي.
افغان دی چې معمولی افغان نه ده، خو ډیر پوه دښمن یې، ډیر مکار دښمن یې، ډیر شریر دښمن یې چې ورونه یې په جنګ اخته کړي دي.
یو بل تن مشر دلاور خان وویل: دې ځای ته بیماران، سپینګیري، مشران او ځوانان په دې نیت راغلي چې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند اوږدېدل او د سولې لپاره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه وکړي.
د دې صلحې د خوشحالۍ په خاطر باندې مریضان، سپینګیري، علما کرام له لرې لرې ډېر راغلي دي، او دلته انتظار دي چې دا د خوښۍ ځای ده چې صلح راځي.
په ورته توګه په خوست کې د اختر د درېمې ورځې ناوخته د یاد ولایت د سپیرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو یوه شپاړس کسیزه ډله هم د خوست مرکز ته راغلې وه. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل: دا اوربند په تېرو اوولسو کلونو کې د سولې لپاره مهم ګام و چې په منطقوي او نړیواله کچه هرکلی وشو. خوست والي وویل: مخکې ستونزه دا وه چې د افغانانو د سولې غږ یو بل ځای ته نه رسېده، خو کله چې دا غږ ورسېده نو هغه څوک چې تر پرونه یو بل ته په مورچو کې ناست ول، په خپلو کې غاړه غړۍ شول، او د دوی د ټولو ګډ غږ د سولې غوښتنه او د جګړو پای ته رسېدل ول.
د نجیب الله خیل رپورټ مو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو نورو ورځو کې چې افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو په وړاندې اعلان شوی اوربند تجمن تمدید کړی، ټول وسلوال ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او پر وسلوالو طالبانو به جارحانه حملې نه کوي. د دې وزارت وایي جنرال محمد رادمنش د مشال لیډو ټول چې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې په یو شمېر سیمو کې حملې پیل کړې، او دا هیله مند دی چې دوی هغه بندې کړي او د سولې غږ تر لبیک ووایي. ښاغلی رادمنش د مرکې په پیل کې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د امنیتي وزارت په اړه د نوري اسنوري د پوښتنې په جواب کې وویل:
تاسو ته احترام معلومه ده چې د افغانستان دولت او د افغانستان د مسلحو قواوو اعلی سرقومندان لس ورځې نور اوربان تمدید کړ، اما د طالبانو له طرف نه د سینی ولایتو ځینې تخطیقات رامنځته شوي او موږ خپل ځان ژمن بولو چې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د علماو د فتوا په اساس خپل هغه تعهد چې لرو تر اخره پورې په دې کې ژمن واوسیږو. او دا و طالبانو ته ارتباط لري چې دوی د اسلامي او د علماو د فتوا په اساس او د دغه آیات چې وصلح خیر ځان اجمن وبولي او په دې مورد باندې د خپل ټول حق کرور سره رامنځته کړی دی نور توقف ورکي او د خلکو له خاطر د صلح دپاره کار وکړي چې په افغانستان کې صلح رامنځته شي او افغانستان د انکشاف مسیر ته قرار ومومي او خلک د سلویشت کال د جنگ تجربه و صلح تجربه ته ورسیږي.
راتنه په دې معنی چې په دغه راتلونکو لسو ورځو کې هر ډول طالبان فعالیتونه کوي یا حمله کوي، یعنی تاسو په هغوی تهاجمي حمله نه کوئ؟ په هر صورت
موږ خپل ټولو قطعاتو ته هدایت ورکړی دی چې دوی د احضارات په حالت کې واوسیږي، که هر هغه مشکلات یا تخلفات یا تحرکات د دولت او د ملي حاکمیت په مقابل کې په ټول توان باندې د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت وکاروي، اما موږ خپل عملیات تر هغه وخت پورې په حالت د دفاعي ساتو چې لس ورځې چې موږ اوربند اعلان کړی ده سرته ورسیږي.
دا جنرال راتمنش چې نوري اسنوري سره خبرې کولې. د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا مولا فضل الله درواني جون میاشت پر د لسمه د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. د افغانستان ولسمشر د جمعې پر ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم د فوج مشر ته په ټلیفون کولو سره د مولا فضل الله د وژنې تصدیق وکړ. د مولا فضل الله په مشرۍ طالبانو په سوات او د پاکستان په نورو برخو کې په لسګونو چاودنې، ځانمرګي بریدونه، تښتونې او هدفي وژنې کړې وي. په سوات او خیبر پښتونخوا کې نن هم هغه کورنۍ سته چې د نوموړي په امر ځورول شوي دي. په دې اړه مو د طالبان له لاسه له کړېدلو دوو کسانو د سولې د نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزي له پلار یوسفالدین یوسفزي او د سوات قومي جرګې له پخواني مشر زاهد خان سره مرکې کړې دي او پر اساس مو دا رپورټ جوړ کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله نوم په 2003 کال کې هغه وخت واوریدل سو کله چې هغه پر خپل غیر قانوني اف ام سټیشن باندې د قران پاک ترجمه پیل کړه او په لند وخت کې ځان د یو محبوبه دینی عالم په توګه مشهور کړ. خو د سوات خلک وایي مولا فضل الله پر خپل رادیوي ویناګانو کې ورو ورو د تشدد عنصر شامل کړ او په حکم یې وسوالو ملګرو په 2005 کال کې په سوات کې چاودنی او بریدونه پیل کړل. خو په دې دوران کې د سوات ځینو وتلو شخصیتونو یې پر ضد غږ راپورته کړ او د مختلفو غونډو او جرګو له لارې خلک خبردار کړ چې د مولا فضل الله تشدد به بالاخره ټول سوات د اور په لمبو بدل کړي. په دغو کسانو کې یو هم د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پلار زیاودن یوسفزی وو. مولا فضل الله د دنوم د هغو کسانو په فهرست کې شامل کړي وو چې طالبانو به وژل. بیا یو ورځ زیاودین یوسفزی پر خپل لور ملالی باندې د برید خبر واورید. وروسته د دې حمله ذمہواری د مولا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان ومنله. خو کله چې زیاودین یوسفزی د مولا فضل الله د مرګ خبر واورید نو سمدستي خبرګونی څو
د فضل الله په دې مرګ باندې تاسو تداویل شم چې ما په مزغو د تیرو کونړی وختونو هغه ټول فلم بیا واپس تاسو وګرځیدو، لکه څنګه چې د خپل اف ام ریډیو په ذریعہ باندې په 2015 کې د پولیو د قطرو او د جینکو د تعلیم په خلاف پروپاګاندا کوله. زمونږه د څلورو سو نه زیات سکولونه چې کوم دي د ده په قیادت کې هغه سکولونه روان کړی شو. بیا ماته یاد شو چې څنګه محمد شیر خان یو خاندان ټوله شپه د طالبانو سره مقابله وکړه خو مړ کړی شو. د مظفر علي خان د هغې د خاندان 12 کسه دیو وجل. د وقار الملک د کړې تنکی تنکی ځوانانی د مور پلار د سترګو د مخې وجل.
زاهد خان هغه لومړی کس دی چې په 2004 کال کې د هغه وخت سوات د پولیسو مشر قدرت الله مروت څخه د مولا فضل الله د اف ام ریډیو سټیشن بندولو غوښتنه وکړه او ورته ویل چې د هغه له خبرو د نفرت او تشدد بوی راځي. هغه بیا د سوات قومي جرګې له پلیټ فارمه د مولا فضل الله پر ضد کمپاین پیل کړ او نتیجه دا شوه
چې پر زاهد خان بیا دوه ځله قاتلانه حمله وسوي. خو اوس د مولا فضل الله د مرګ په اړه د زاهد خان خبرګون څه دی؟
یو مجرمانه کردار و چې هغه هر څه چې دوبول هغه خپل انجام ته ورسېد. کوټه خبره ورسره کو چې یاره دا کاروایی زمونږ جنسیانو یا زمونږ قوو سکیورټي ادارو ورې ونه کړه. او څونه لوی کمانډران د طالبانو هغې حده ته رسولي دي، هغه هم د ډرون په ذریعه سیریا او زمونږ سکیورټي ادارې د پاکستان یو هم دسې نشي خویا جارت دانې کس مونږ مړ کړو یا دغه راش خلکو ته وښيي. دا یو ښه خبره ده چې یاره داسې نور هم څوک پاتې خپل انجام ته ورسي. بیا د دې ادارو سره کوم خلک دي لکه مسلم خان شو، احسان الله احسان شو، چې هغه دې عدالت ته راولي او هغې ته د هغوی د جرمونو سزا ورکړي. مونږ به بیا په خپل حکومت ته به د جنسیانو هغه اعتماد راځي.
تر ملا فضل الله وړاندې هم د تحریک طالبان پاکستان پخواني ټول مشران وژل شوي وو. کله چې هم طالب مشران وژل شوي نو ځینو کارپوهانو ویلي چې له دې سره به په پاکستان کې ترګري او سختریزي ختمه شي. خو ضیاءالدین یوسفزی له دې خبرې سره اتفاق نه کوي.
دا د ترګری تر ټولو لوی علامت وو. دې سره خو داغې حوصله شکنی به وشي، خو بنیادي خبره همدغه ده چې تر څو پورې هغه ریاستي پالیسۍ هغه بیانیه مونږ نه پریخي، د کمی د وجې نه چې د فضل الله غوندې کردارونه پیدا کیږي او بیا روزلې کیږي او بیا قوي کیږي او بیا خپل خلق وجني، نو فضل الله تر هغه پورې نشي ختمېدی. دا پالیسی بنیادی طور چیرې د پښتونخوا او د افغانستان ترمنځ دا خطه دا به د جنگ محاذ نه بلکې دا به یو معاشي کریډوري تر هغه پورې زمانه د خیال چې مونږه دا تسلی وشي چې را او دا کیسه ختمه ده او د فضل الله غوني خلک به نور نه پیدا کیږي.
د مولا فضل الله او د هغه د ملګرو په ضد لومړی فوجي عملیات په 2009 کال کې پیل شو، خو بلاخره د 2009 کال د راه نجات په نوم عملیاتو کې طالبان له سوات څخه وشړل شو او خپل مولا فضل الله افغانستان ته په تیښته کې بریالی شو.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په پاکستان کې د جولای پر 15 نیټه کېدونکو انتخاباتو لپاره امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذان جمع کړي دي او انتخابي کمیشن د جون 28 د کاغذانو د بیرته اخیستلو لپاره حتمی نیټه اعلان کړې ده. خو د څوکۍ پر ویش باندې د مذهبي جماعتونو اتحاد متحده مستعمل کې شامل ګوندونو کې لا هم اختلافات شته. په اتحاد کې شامل د جمهوري اسلامي مشر سراج الحق وایي چې د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره به د اتحاد مشران ډېر ژر غونډه وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د څوکیو لپاره د کاندیدانو یا نوماندانو پر سر اختلافات ول، خو بل اخره ګوندونه د رسمي امیدوارانو د نومونو په اعلانولو وتوانیدل. البته متحده مجلس عمل هغه یوازینی اتحاد دی چې پکې شامل ګوندونو یې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې خپل خپل امیدواران درولي دي. جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله د دې اتحاد دوه مهم ګوندونه دي چې دواړو ته زیات ولسی ملاتړ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترلاسه دی. په پېښور کې میشت خبریال کاشف الدین چې پر مذهبي ګوندونو ژور نظر ساتي د خیبر پښتونخوا هغه سیمې یادوي چې پکې د دواړو ګوندونو د انتخابي څوکیو پر سر اختلافات دي.
دوی فارموله د سیټونو د تقسیم جوړ کړی دا نه پښال 2014 کې کم الیکشن دی چې په هغه کې په کم سیټ باندې په کم نشست باندې د چا ووټ زیات دی بس هغه ته په ټیکټ پلاوي. خو اوس کې په خیبر کې په ممندو کې او په جوړ کې 2013 الیکشن په بنیاد باندې دا حلقې ټول سیټونه دا د جماعت اسلامي راسي جاري تر سیټ علماء کوشش کوي او مطالبه کوي راغی چې یو یو سیټ هغه ته ورته شوو د پېښور ضلع په صدا کې صدایي سیټونو باندې اختلاف تا. په مردان کې یو سیټ هغه هم د جماعت انسانی مطالبه دا او هغه باندې هم خبرې تر روانې بنیر کې هم مسائل شته سواد کې هم شته په دیر ملکند او په دغه علاقو په دغه سلو کې هم اختلاف شته دي ښکاري دا چې دا اختلاف په حل کړی شي
خو د جماعت اسلامي مشر سراج الحق بیگا مشال راډیو ته ویل چې د انتخاباتو په اړه په هر ګوند کې اختلافات وي البته دوی چې د څوکۍ او د ویش په اړه کوم طریقې کار لري د هغه لمخې بشته اختلافونه لمنځه یوسي
پرسنو کې 10-15 مسلې داسې دي چې مرکزی پارلیمانی بورډ تر اغلې وي او اختر نه پس پر اغلې اجلاس کیږي او په هغه کې چې سمسلې حل نشي او نیمګړې پاتې شي نو بیا به مرکزی مشرانو په مجلس کې هغه حل کوو
په بلوچستان کې هم پر ځونو څوکیو باندې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام ترمنځ اختلافات دي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له اعلان سره سم د قومي او صوبایي اسمبلی امیدواران د جون تر 28مې پورې د نامزدګۍ خپل درخواستونه بیرته اخیستی شي او تر دې وروسته به د امیدوارانو حتمی فهرست اعلانوي
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تر نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمان
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې
د خیبر پختونخوا په کوزو برادر کې په لومړي ځل دوه ښځینه امیدواران په راتلونکو ټو ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي دوی ته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون ګوندونو لارخه د قومي اسمبلی ټکټونه ورکړل شوي دي د دوی ګوندونو که څه هم جلا دي خو د سیمې د ښځو پرمختګ لپاره یو شان ایجنډا لري د خبریالي زموږ د خبریالي رپورټ اورو
په دې خزینه امیدوارانو کې د بردین د پاکستان تحریک انصاف حمیده شاهد به د قومي اسمبلی چوکې د ان اي پنځه حلقه او د کل سیر نه صوبیا شاهد به د ان اي اوه حلقه نه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په مقابله کې ودرېږي واسي هدیوی کال 2013 په ټول ټاکنو او بیا کال 2019 کې په زمینی ټاکنو کې د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي د ډیر مقامي مشرانو لخوا د یوې مهاجری د لارې خزې د ووټ اچولونه منع کړې شوې وي د بردیر نن مول شوی حمیده شاهد تر لسم ټولګي پورې سکړی تر لاسه کړی او د کپړو بوتیک او د کالی پتری کاروبار کوي وای حوصله یې وچته ده او د خپل خلکو بنیادی ضرورتونو لپاره کار کول غواړي
پاتانو والا خلکو لپاره نو مرګ ختمونه ورکو مجبورې کی ناګه د غلامه والا یو ریواج نه هغه څه په ساګه کې نه خته
د مسلم لیگ نون په ټیکټ الیکشن ته ولاړم د کوز سیر صوبیا شاهد وای کوشش به وي چې خسته د خپل ووټ حق لپاره د خپل روایتو د نن نه راوباسي
سیر د لپاره هم زه اوس څه کول غواړم هر ځل یو ګرین جرګه کیږي او چې خسته د ووټ لنه راوځي نو کم سي کم زه د هغه خاوریم زه په خپل اوتری کم نو هر بندرا کم سي کم خپل خزه خو بو کړم واسي
حمیده او صوبیت د خپل ګوندونو لخوا د ټول ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړی شوی خو د کوز سیر یو په خوانې کونسلر سایرا شمس چې د صوبایي اسمبلی ته پیښه شپارس هلکې نه ودریدل غواړي وایي اویا فیصد موقع لري چې ټول ټاکنو کې برخه واخلي دا وایي که پاکستان تحریک انصاف ورته موقع ورکړي نو د ځان غوندې معصورانو خیر خیګړې لپاره به په اسمبلی کې اواز اوچته وي
سپیشل پرسن یم کنه زه دا غواړم چې سپیشل پرسن د پر امندمنټ سره ولوم اسمبلی کې که زه سلیکټ شوم که زما خور سلیکټ شو دین دا لري چې زه به هغه لپاره کار کوم
د نوموړي یو بل خور سمیرا شمس خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی مخصوصي چوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوې ده د پاکستان د انتخاباتو نوی قانون تر لاندې سیاسي ګوندونه پابند کړی شوی چې خزته په عامو چوکو 15% برخه ورکوي او کومه حلقه کې د خزو د ووټونو اچولو فیصدي د لسونه کموي نو هلته به د سر نه ټول ټاکنې کیږي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوسم درې نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز به واورو او له دې وروسته بیا سندرې جادوګری خبرونه درته وړاندې کوو. د خبرونو لنډیز به له منور شاه واورو.
پاکستانی چارواکي وایي نن یې په پیښور ایرپورټ د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر مولوي بادر خان هغه وخت ونیو چې دوبۍ ته د تللو هڅه یې کوله. د چارواکو په وینا نوموړی په یو شمېر ترهګر بریدونو کې مطلوب و. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي نن سهار خواوشا لس بجې وسلوالو د غنی خیلو سرپرست ولسوال سبحان الله خطاب په ډزو وجلې او ډریور یې جوبل کړی دی. د چارواکو په وینا په جوابي ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله وخت ده. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په پښتونستان چوک کې د پرونی ځانمرګ برید د وجل شوو کسانو شمېره نور لسو ته رسېدلې. په دې برید کې 15 کسان جوبل شوي هم دي. دا برید د چارواکو طالبانو ولسي خلکو ترمنځ د یوې اخترېزې غونډې وروسته شوی و چې ذمواري یې لا هم چا نه ده منلې. د جاپان په لویدیز اوساکا ښار کې نن سهار وختي زلزله راغله چې پکې د یوې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي. د زلزلې له وجې د ترانسپورت نظام ګډوډ شوی او لسګونو زره خلک له بجلی محروم دي. چارواکي وایي د سونامي ویره نه لیدل کیږي. د سټاکهوم د سولې نړیوال تحقیقاتي مرکز وایي امریکا او روس د تیر کال په نسبت سږ کال د خپلو اټومي وسلو ذخیره کمې کړې خو د دغو وسلو د عصري کولو هڅې جاري ساتلې. د یاد مرکز په وینا د نړۍ تقریبا 92% اټومي وسلې د همدغو دواړو هیوادونو سره دي. او نن د روس په وولګاګراد ښار کې د برتانیې او تیونس ترمنځ د فوټبال د لوبې کتلو لپاره نږدې 15,000 برتانویان د لوبو میدان ته ورځي. د وولګاګراد خلکو د دغه تماشایانو تود هرکلی کړی خو په ماضي کې په همداسې موقعو د تشدد پیښې هم مخې ته راغلي. دغه میچ به د پیښور په وخت د شپې په 11:00 شروع کیږي.
خبرونو لنډیز مولا منور شاه زخوا ورده. او سم د دیونی په سندری جادوګری خبرونه او سندری جادوګر خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي بخصمینی د ژوند او هنر حال او دغه څو مشهوري سندری دراورو. د دې خبرونه جوړونکي دی هارون پاچا.
ستړي مشه اوریدونکو، زه هارون بچایم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي بغزمینې سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه د هغو هنرمندانو خبرې اورئ چې بغزمینې یې له نږدې لیدلې ده. د نوموړي سره ژوند تر ډېره وفا ونه کړه او هغه وخت چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې خورا زیاته ځلېدلې وه د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړه شوه. خود بغزمینې هغه سندرې چې د افغانستان ملي رادیو او ټلویزیون لپاره ثبت کړي او یا هم په کنسرټونو کې ویلي د پښتو موسیقۍ د مینوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندۍ پاتې دي. نوموړي ډېر شهرت له خپلې دې حماسي سندرې وموند. اے سرباز یاره خیژه په مورچل باندې، بیا به دې اوده کما سوري د اوربل لاندې. هنر یې تر دې وروسته رشد کړل او سندرې په ولس کې خورا زیاتې مقبولې شوې. د ګلو زولای نومي کتاب کې چې د مصطفی جهاد په نوم یو لیکوال پکې د یو شمیر افغان هنرمندانو ژوند لیکونه چاپ کړي، د بغزمینی په اړه راغلي چې هغه اصلا د خیبر پښتونخوا د سوات و چې د خپل هنري کارونو د پرمخ بیولو لپاره ننګرهار ته کډه شوی و. د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې یې سندرې ویل پیل کړل او حمله غذایي هنر رشد وکړ. بخت زمینی د افغانستان له ملي ریډیو سره د خپل همکارۍ په موده کې ټولې 21 سندرې ثبت کړې چې ورڅخه یو شمېر بیا وروسته د ملي ټلویزیون لپاره لپ سینک هم کړې. د بخت زمینی په اړه دا هم لیکل شوی چې د ریډیو ټلویزیون په پروګرامونو او همداراز د موسیقۍ په شخصي محفلونو کې زیاتره په ملي جامو کې څرګندېده او دا چې پر پښتني او افغاني دودونو مینه هنرمند و. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې دا ونه پکې د نومیالې سندرغاړي بغزمینه مشهور سندرې او د هغه د هنر او ژوند په اړه معلومات اوري. د ننګرهار یو شاعر او سندرغاړي فضل الرحمن وحدت چې بغزمینه د موسیقۍ په پروګرامونو کې له نږدې لیدلې، د هغه د پلانټ ټوبی او د چ څنګه په افغانستان کې سندرې ویل پیل کړل دا سره ته وویل. هغه د لغاوت
سواتوا او په افغانستان ته لغلې و خاوند د دې دې د کامیو او خپل غونټ په دې افغانستان کې روشتي ورکو روشتي ورکو او تر دې هغه چې رادیو تلویزیون ته وتل او په رادیو تلویزیون کې یو خستوري په حیثیت باندې خپل هنر خلکو ته ښکاره کړ. نو یو خاص ټیپ لرو هغه په خپل هنر کې خاص ټیپ دا چې خاص سندرې د هغه یو خاص مکتب په سندرو کې مخکې په یو ننداره کې په جلال آباد کې کار کوو د پیروز نندارې په نامه باندې. بیا چون کابل ته راغله په کابل کې رادیو تلویزیون ته دغه شوله نو د سندرې ډېرې ښه استقبال شولې او یو خو یې ښه هنري ټیپ یې لاره بل ښکلی آواز یې لاره او هر کمپوز یا سندره چې بیا اخیستله استعداد ډېر قوي استعداد و ښه یې اخیستله او ښه یې خلکو ته وړاندې کوله. استعداد خدایي چاته خدای استعداد ورکړی وي چاته نه ورکړی نو د ده استعداد خدایي و. چون هنر یې دلته په جلال آباد کې درو کو شروع یې وکړله نو د هنرمندانو د سندرو نه الهام واخیست او خپل هغه استعداد یې دغه ښکاره کړ. استعداد ورسره و داسې خاص شاګردي د چا نه ده کړی زمونږ استاد صاحب معاشره داسې ده چې لږ ذره حسن هم ورسره دي نو بیا هغه ته توجه هم زیات دي ولې آواز یې ډېر ښکلی آواز و ډېر هنري آواز یې لرله ډېر رسا آواز و هره سندره یې په خاص کیفیت سره ویله.
زمینې د دې سندرې شعر د فضل الرحمن وحدت ته وحدت وای د شعرونه پر یو هندي کمپوز لیکلی ول چې د بغزمینې هم خوښ شول او د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې به ویل. وحدت زیاتوي ورسته همدا سندره د بغزمینې له خولې مشهور شو.
دا سندره خو هندي طرز ته تاسو هم پته ده تر هندي دا ما د یو چا په وختونه باندې جوړ کړو چې
پښتون هلته په هغه نندارې کې چې دی کار کوو ما هلته ګویندګي کول اناسونه ورکو نو کله کله به ما دا خپل دا سندره ویله بیا دلته یو باجمار دی د عبدالله په نامه په دغه کښې په جلال آباد کښې هغه به د خصوصي محفلو کښې ده سره دغه باجه به غږوله نو دا شعر هغه سره و بیا هغه دې ته ورکړی و دغه ننداره د اسماعیل فیروز وه هغه به هم د ده سره کوشش کوو هغه د نورجان تاسو پېژنئ هغه د هغې کډه وه بیا وروسته عزیزه افغان د اسماعیل فیروز کډه وه نو دوی په یو ماحول کښې کار کوو په یو ماحول کښې کار کوو نو د هغو نه یې هم ډېره استفاده کړې ده او دغه نوازندګانو نه یې هم ډېره استفاده کړې ده بازونګی ذهن کښې برنامه وه چې هغه د بخزمینې ته خاص دغه پروګرام ورکړل شوی و دا په دې کښې یو څه تاجکي سندره وه هغه یې وویله یوې دا یې وویله چې بدداره مې دی ژوند په کار نو د هماغې نه دا سندره مشهوره شوه او ده ډېره ښه م وویله پاتې غلطیان یې په کښې وي خو خیر ښه یې وویله
لیکوال مصطفی جهاد د بغزمینی په ژوندلیک کې وایي چې په کوم محیط کې د هغې پالنه شوې وه هلته ورته د ښوونځي ویلو فرصت نو میسر شوی او ځکه نو نالوستې پاتې شوې وه خو بغزمینه له دې باوجود چې بې سواده وه حافظه یې ډېره ښه وه څه به یې چې یو وارې زده کړل هېرېدل به ترې نه هغې له پښتو سره سره په دري ژبه هم سندرې ویلې او مینهوالو به یې په چکچکو بدرګه کول لیکوال او سندرغاړی فضل الرحمن وحدت وایي بغزمینه په داسې حال کې له سوات څخه ننګرهار ته کډه شوه چې سندرې ویل یې پوره زده و د ده په خبره هغه په افغانستان کې نور هم تشویق کړل شوه او د غوره هنري خدمتونو په بدل کې افغان دولت هم ښه ونازوله
دلته چې راغلم داسې نابلده سندرغاړی نه وه یعنې سندرو باندې پوهېدله او استعداد ورسره و داسې نه وه چې ده به نوې شروع کوله نه ممکن زه داسې فکر کوم چې هلته به م دوی سندرې ویلي وي په خپل ماشومتوب کښې دلته چې راغله نو دلته په خاص زمینه ورته مساعد وه دغه ماحول ورته ډېر ښه مساعد و نو ځکه د ډېر زر یې رشد وکړو فکر کوم چې دغه نوې مرحله چې په افغانستان کښې راغلې وه یعنې د ترقي د وخت نه د ترقي په وخت کښې دا دلته راغلله او دلته یې په سندرو باندې شروع وکړله یعنې دیارلس سوه اووه پنځوسم کال نه دې خوا ته د هېواد دننه کنسرتونه زیات ورکړي دي چون هغه داسې وخت و چې دغه موسیقي ته په عموم شکل باندې حکومت هم دغه لرله توجه زیاته لرله او خلکو هم موسیقي ته مخه زیاته وه نو داخلي کنسرتونه زښته ډېر و ولې خارجي کنسرتو ته نه تللی دولت خوا ډېره نازول شوې ده او
دولت ورته ډیره خاصه توجه لرله، ممکن چې ډیر تقدیرنامې ماخستي، مضامینه ماخستي، دولت ډیره دغه تشویس کړی ده.
مغزمینه یو شمیر وطنی سندری هم ثبت کړی دي. یو سندری چې اے سرباز یارا دا د وخت له مشهور سندرو څخه یادېږي. وحدت وای نوموړې دغه سندره د افغانستان له ملي آرکستر سره وویل او په ولس ښه ولګېد.
هغه وخت دغه تبلیغاتي سندرې ډېرې رواج وې او دغه سربازانو د مورال په خاطر باندې به سندرې ویل کېدلې. همداسې نغمې سندرې ویلې دي، نورو هنرمندانو سندرې ویلې دي. نو دمدا سندره په آرکستر کې ثبت کړله چې سرباز یار خیزه په مورچل باندې. نو دغه شاعر فکر کوم چې کاتب پاسون په نامه باندې فکر کوم چې دغه یو شاعر د دی. نو د آرکستر سره ثبت کړی وو، ډېر ښه موزیک ور سره او ښه شهرت یې لاسته راوړ.
ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې شاعر او سندرغاړی دی او د بغزمینې له ژوند او هنر خبر دی، وایي هغې له خپل خاوند سره خوشاله ژوند لاره او غوښتل یې چې په هنر کې لا پسې مخته ولاړه شي. وحدت زیاتوي چې نوموړی په ځوانه ځوانۍ کې ناروغه شوه او سندرې ویل څه چې ژوند کولو ته نوره جوړه نه شوه.
کورنۍ ژوند یو خاوند لاره د شیرین په نامه، هغه د کامی و، زمونږ د ننګرهار د کامی و، دغه سره واده کړی و. بس خپل موسیقي مخوړه، نور کورنۍ ژوند ډېر ښه و، اولادونه نه وو، یعنی ډېر په چې هنر خروج ته ورسېدو، شهرت ته ورسېدو، دا بېچاره دغه شوله په حق ورسېدله. خبر شروع چې مغزمینه په حق ورسېده، بیا خلکو رنګارنګ خبرې کولې، چا ویل چا ورته څه شی ورکړ، چا ویل چا مړه کړل، او چا څنګه شو څنګه نه شو. خو په ډېره ځوانۍ کې مړه شوه.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو د نومیالی سندرغاړې بخت زمینې سندرې او د هغې د هنر او ژوند په اړه معلومات واورېدل. د خپرونې په پای کې د نوموړې له دې یوې بلې مشهورې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازت غواړم. په مخامخه
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت باغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کڑے
دا رباب مقابلہ اور بائی کیم زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521, شارټ ویوز 2113, 15,350 او 15,155.